السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلای وساته خپرونه پیل سوه چې ټول وخت یې دوه اونیزو پروګرامونو د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه ته ځانګړی سوی. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان ولسمه، د اکتوبر نهمه. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات کې د شنبې ورځې په زلزله کې څه باندې 11,000 کسان اغېزمن سوي. دغه ادارې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 11 کلیو ټول کورونه ویجاړ سوي دي. اوچا د مړو شمېر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمېر څه کم 2500 ښیي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغېزې په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تېره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوخت دي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړی توب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغه استازولۍ د نړۍ له هیوادونو، مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 د کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشمې په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزه ورکړه. په پام کې ده چې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د آسیا د 5مې لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر د یکشنبې تر ناوخته له 1300 اوښتی دی. خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل سوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه وخته له 200 اوښتی دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان سوي هم دي. پرون د دویم ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. هاخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړې او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک سوي هم دي. د ترکیې پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کوردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل سوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیې دفاع وزارت نه دي ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې سوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکی ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان سوي وو د درملنې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول سول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول سوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان سوي وو.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. هم دا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کنډ یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوې؟
څه وایې فرزانه خوري؟ دلته یم.
مبارک دشه سنگینه، خدای پاک یو ګلالی زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډېره مننه فرزانه خوري. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی د ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ و جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خوري، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی د قرضداره شوم. ښه، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده. شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پی وکم. بله پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دشه، بابا شویل خیره بابا.
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټول ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، دا به چیرته وي؟ ریښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دادای زمون کارونه هم خلاصیږي او له خیره سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ریښتیا اینګور به څنګه ده؟
آغام شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې اینګور به روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای په امان، مونږ ژر درځو له خیره سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه وه سنگینه، ولې داسې ورختای؟
فرزانه خوری، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورختا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانه خوري، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب وسخانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم.
خو
کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتوران له خپل کلي نه شړل دي، نو بیا څه څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولی خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې را وغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره یې کړې ده چې شرنی ورکړم؟ وا
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ ځه
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته را وغواړي. دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایم واچوه چې ښه ځه.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړ بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم او هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر شي مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. الله مې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتکار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترول ولې داسې ورخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړی مشي، خیرت خدای، ولې داسې ورخطا یې؟
خوار مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به ورخطا کیږم.
څه مې کړې چې ته ورخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې زه خفه کیږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلشه غلشه، ما نشې دوکه کولی. تا خو نه کسان تسین در تګې بیایم او تګې بیرته راولم.
خدای دې نه کړي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
او همدې ته راغلی یم چې خبرې در سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې په خلاصو غږو. پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورمې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولی وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یمه. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر د روغ او جوړ بچې زیږولي دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري. په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نسانې کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس، داده د ورستی زل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لري پوه شوې او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، دیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
دیره مننه، خیر اوسی. ښه و دې نه ویل، ورینداره څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، د دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هو رښتیا، د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزڼ وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزڼ وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پیخته شی.
یوازه تا نه، مونگ طول ده خبری تا پا تشویشیو چه نور ما شمان پیخته نشی، بیا بچه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پا ورزو که دیر مصروفی، خو پا شاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمونگ ده دیقان زوی پا گوزان اخته شویده. هغه ده ده سیمی و سیدون که او عمدل ته جواند که. مونگ او تاسو تا ډاکټرانو ویلی وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو میتیازو سره ګډ وي. کله چې میتیازې وچی شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه، نو نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقلا دا خیالی گلش نمو چیرته ده، نخ کاری
آقا ده. امیده لگیا ده لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غد پیو که ورتوائه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطا تی کهو.
پستر گده ده، هم داوست ورتا غد کهو. ما
والا که خیالی، ای خیالی گلا، راشا چی امید در سر کار نری و از چهار سی وینه کمرار پسرا و باسه. ای بابا لگلی چیرتا که نه
داده درزم،
صبر وکی، ولی داسې ورختایې. خخا اشقلا، دا ډول دی راکه چې څه پیولی کم، په ښکلي خط به یې درته پیولی کم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه. ای سب شی پیولی که پوه شې. ښه ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د اشقلا خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي دا وای باطله ده.
نه نه ځوانی مرګه، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګوزان په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي. د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایا.
ښه اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او چا ته هم ښکاره نه شي.
وایم بالکل زما د زړه خبره دې وکړه، وایم له پاسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته پام دي.
ته خو په موږ ټولو ګران یې اشقلا خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو دې جار شم. یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم، د ښو ښو خلکو سرونه مې کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. ای ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوش شیخ کار یم، خو کومه ورځ چې زه مړ شم
حالا به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یو نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اوالي ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډار لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر رالې.
وهلکه خیالي ګله، یو نیم وخت خو زموږ واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته. ته ولې دومره ورختا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده دا د شوقلا په ډول څه شی لیکي؟
ومېګل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایی مسائلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې راپام کړ چې غواړم له تاسو سره یې هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي. په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایې مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کړئ، هڅه وکړئ چې ښیښه‌یي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو ډېره خو خبر نه وو کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم او اوس دا خبر له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوي صاحب، کله چې پوه دې
او هو ډاکټر صاحب خالد دا موبایل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوی صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو ډاکټر صاحب دا هم وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه، همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بېرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بېرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وي، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې در ورسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګوره لمسی مې ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
ریښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تا ته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی. چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی. څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی. باید دا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې، الک ژاړې؟
شبنم لورې، شیدې ورکه، الک چې وږی شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکم. خامخا به وږی شوی، هله خوږه راشه. آفرین، ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلاره، مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی. دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پرې نوم کېږي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ. هو مور جانې، کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایا چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایا.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم د یو ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي. کیدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسان تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم اسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دې شي، ښکلی نوم دی.
چې دې ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین،
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دا دے نوم خو انتخاب شو له خیره، اوس به د جماعت ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
لا حول ولا قوة الا بالله، نیمه شپه کې څوک دی؟ ته ورته رګا چې موبایل مې څه شو. داده پیدا میکا چه دا با چوکوی چو شرزمان؟ خدای دی خیر کی دینی ماش پاکی چه شویدی چرا تا زنگ والای ده؟ هلو، هلو،
السلام علیکم پلار جانا.
والیکم سلام، سنگه خیرت خوبایی والکا؟
خیر و خیرات ده. او بخه پلار جانا چه پا دینی ماش پاکی می پازاب کرده. مور می سنگه ده، خدا؟
خدای دی او بخه زویا، مور دی هم رکا روغه ده، دادا ویده ده.
خدای دی جوڑه تیاره لری، زما سلام ورته کوا.
شا شا، والیکم و سلام. خیرت خدای، ولی دی پا دینی ماش پاکی زنگو حاله ده والکا؟
پلار جانا، خبر شوم چه بیا دی کما کارنامه کرده ده؟
والله چه تکره جاسوسان خو لاره والکا؟ داسې زرد خبروي چې مکه و پوښتنه.
نه نه، د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مډرنه شوې ده. د نړۍ هر ګوټ کې لغټیا وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو ته راته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی؟ ګوره مو له خولې نه یې وتی، ته په وخته خبرې.
نه نه، جاسوس نه درخایم، حسینه چې وی بهې.
نه وام، غواړم چې وای پېژنم او ښکلې کړم.
خاپلار جانا اصل خبرې ته براشم. خبر شوم چې دیقان ته دی پیسې ورکړي چې د دروغ کیسه جوړه کی.
اها دا څه کیسه ده؟ دا چا درته ویلې؟
دی پسې مگر ته پلار جانا، خو خیر دې دیقان له دې دروغ نه منی کا، ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وی هماغه ووایې. دا ډیره بده خبره ده، خلک به څه وایي؟
ګوره ای زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانا، د دې کلي مشر او ملک دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چه شرم دی، راځه له دې دروغو نه تیر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دی، خو هر څه په دې خبرو سره ماته نصیحتون کوي. بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو، ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله. په دې پروگرام کې نن له فیصل نووبی سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د آزادی میلمه پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووبی پروگرام ته ښه راغلاست. د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلا وطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته په پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید د هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کېږي دوی بله چاره نه لري، سبب دمدې کېږي چې ناهیله شي. او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کېږي دلته منسجم کېږي دا د خپل هغه نیګټیو سایډ چې ورته ویل کېږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسوي هم خلک به احساسوي چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نوبي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستانه د باندې ژوند کوئ، په افغانستان کې د نن رضوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي هغه ځوان هیڅکله د ترکمه او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس او پنجې نرمي دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کېږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تورې تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولی د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولی د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفید هم وي.
نوبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یو ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي، او دغه شای موږ تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نه کړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وعداد هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زور کوچنی ښځینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب همدا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقایې نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې سره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کېږي چې بې انرژي شونه لبای نه ځي.
نوبي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي، په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خورم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې،
طبی خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجمه کوي او لکه وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کېیم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هېواد نه بهار بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هېوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو، وطن مو هېر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولی بالاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلی دی او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره هغه خپل اصلي ټاټوبې ته چې ګران افغانستان ته هم مزدر د خدمت شي، هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هېواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هېوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه ثمر چې وي هغه ثمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیا تاسو د همدغه اروپایي هېوادونو په زړونو کې په بېلابېلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلئ، هلته څه غواړئ چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوئ؟ تاسو په دغو پروګرامونو په دغو لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو همدا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي. باوجود چې افغانان هېوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم موږ منحیث د یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو هغه د اکثریت خاموش غږ همدا رسوو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغسې وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته هاګا هوښیار او پوه نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي و د یو هېواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق و حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنه همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب دم دی افغانانو ده چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي، په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي. او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان همدې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه، لاریونونه او پروګرامونه ګوري، فکر کوي چې پر هغوی باندې تاثیر کوي دغسې هڅې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلي دي، وایي یو حق خبره که ته رادیم نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري که ته ورته غوږ هم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان دا کوم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړۍ غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته، انسانیت ته، هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفدارۍ کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر هم همغه خبره یم ګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وایي ماشوم وژاړي چې مور ورته شیدې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسې او خپل حق ونه غواړې په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نوبي صاحب، نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډېر بوخت وي، مجبور یاست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصروفیتونه هم وي، کورني کارونه، نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي هېوادونو روابط ډېر سره نږدې دي، یعنې هغه سرحدات د دوی دومره تړلي نه دي چې یو بل سره ارتباطات ونلرو تا ګور اتا کو نشي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کولی شو، چې کولی شو ډېر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي د هغې پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا مینجمنټ کېږي د مینجمنټ بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د علت او دغه ستره لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت هیوادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولی شو چې د هر څه په ډېر ښه شکل سره مینجمنټ کو. د مینجمنټ نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمني ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټولو اتحاد اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډېر ده، او دومره په عموماً کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډېر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څو ورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه. څه موده مخکې تاسو خپل یو بنر خپور کړی و، خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی. تاسو پر خپله خوله پلاستر لګولی و، ولې مو داسې یو شعار او بنر خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو که ووایو که ونه وایو دا حقیقت کتمان کولی نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کړې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولی. باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه دې که خبره وکړه هغه خبره ډېره رساوي، او که د نظام مو باندې دې نقد وکړه بیا هغه خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چې ورته وایم هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي. که په هر شکل سره وي موږ تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره یې کړې ده، کورنۍ یې تهدید شوې ده، فامیلونه یې تهدید شوي دي، د خپل خپلوان یې ورته تهدید کړي دي چې تر دې حده پورې په غرب او په اروپا او په امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي او دا د دوی مسلم حق ده او دا هیواد ده، دا باید وشي او د یو ډیموکراتیکه فضا کې نقد یو اصل ده، او نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کیږي چې ته لا کولی شې رشد وکړې په ډېره عصري نړیو کې، که اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلند ده.
تاسې دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یوه فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اته عکسونه اخلي هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه اته ګوري، نو په دې باندې په ډېر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډېر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ ویستلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر همهغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پیږي، هم خبر دی، او هم موږ د خپل هغه داینا دا کړه ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بله، په افغانستان کې تقریبا په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې 13 کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولی شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولی شئ په افغانستان کې دا په ډېر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دو لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس یې په الماری کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده، هغه باید وکړي، هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو د یو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار و او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تېرو ژور لسیزو کې هغې 100 روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموش خاموشي ده. بل چا کامنټ ته لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مسته، نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به م وي، کیفیت به م وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به م وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري. مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموش خاموشي ده، لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، باوجود چې که احساسه یم نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډېر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایي او دریشي که ماته په زور یم واغوندي، زه هغه نیکتایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوس دي، او دغه مایوسی سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شول، بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري، د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نوبي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان نه تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل. په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه موږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډېر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شې قانون مراعات کې او دلته په ډېر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځ ده. افغانان د ډېر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجمې فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلوي. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شې د خپل هغه ژوند په ډېر ښه شکل سره مدیریت کړې.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تېرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېرې پخوان هم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کچ زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریت او ماجرینو اغه ظرفیت او توانایی اتانه لري، نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته پخپل راغلي دي، په هر هیواد کې دوه درې ټولنې شوي دي. بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي. باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکل راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنې په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نو بي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل شوي دي، دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوج ته رسېدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته شول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چویل چې نظامونه نسکور کېږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکسیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبي خبره چې تاسو به هم تیاغا لري مطالعه بل راغوي، چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرقې. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو، د دومره استخباراتي جنگونو، د نیابتي جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره، یو دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم مسې حرکتونه چې دي، دوی د حرکتونه سبب د دې شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سو قصو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ ذرې وضعیت بهتر شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندي سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسایلو ته بلمنه وي. او دلته طبي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړي ګانې، هغه نیابتي ډلې ټپلې، هغه به د خپل کار کوي. خو زه د ستاسو د دې خبرونه له طریق نه دا ټول ځوانان ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیریم. خو زه باورمند یم چې نه دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته، او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او غلبای نویسي.
تاسو د 15 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي. په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نوع ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي، او د خپل هغه سرګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوځي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامیده دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی، او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې همدا دي چې د ناامیدۍ نه راوځي، او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند کړ، او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني، او همغه فضا ته به ځان راسي، او په دې روخانه فضا کې یا پر روخانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوبی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښې شېبې او ښې چارې. کور مو ودان.
ازادي رادیو .com